خوبونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجله ته مو زفریده سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوي. مجله په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب اماراتو د تباندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2000 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال افغانستان او تلو ترشي او په اماراتو کې د استوګنی قانونی استاد لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویار کې دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې ډېر افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټي کې ډیر دي ژور خفقان او نورې ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان یې له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي په خونو کې ډېر خلک اوسېږي او له حشرو په حساب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلي. خو امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څنګه چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیخیرن غاړي پاتیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغه کې د مړینو شمیر په ترتیب ل 15 خطر اته 50% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلي دي چې لدی سره سره افغانستان له هم د څلورم پرلپسي کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. د راپور هغه ځپون کې اقدامات او تاوتریخوالی یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر اتورندې ځکه طالبان پر افغانستان له وکمنې وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپورونو کې نه ده شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې اچ کړي دي چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 463 ته رسیدلی. خودلی د تخار ولایت په چا ابلس ولې کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. د تخار د امنیت قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار ته بجې هغه مهال وشه چې یو پیک اپ ډبل موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولې په انجیر سیمه کې لسړک واوخت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او اته تنه نور ټپیان شوې دي. دا فنلند ولس مشر ساولی ننستو بابل سبا د جمعې په ورځ ترکیه ته لاړ شو. د دې هیواد ولس مشر رجب طیب اردوغان سره به په ناټو تړون کې د فنلند غړیتوب د هڅې پر موضوع خبري وکړي. انقره په دې رستیو کې داسې نخې خوده لیدي چې چمتو ده په دې تړون کې د فنلند د غړیتوب ملاتړ وکړي. د فنلند د ولس مشرۍ دفتر نن وویل چې په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر هم د ولس مشر سره ملتیا کوي. په ترکیه کې د فبروري د میاشتې وجړون کې زلزلې وروسته د بیا رغونې د هڅو او په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړتو پر موضوعاتو به خبرې وشي. او د روسیې لخوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې لخوا ګمرل شو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رونال اوسمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړي او ویلي دي چې نوموړی روس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه پر کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمه یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړی دي. ډیرو اتخو تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراضونه کړي وو. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د خبره د تروریزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی دی کړی ده. په راپور کې ویل شوی سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور او تحلیل کې به د دې موضوع جزئیات درته ولرو. د بلخ په پیښه کې ټپي خبریالانو د پیښې د ورځې د سترګو لیدلی حال ساتي رادیو سره شریک کړی دی.
زما وضعیت واقعا جدي و. ما مخ او سر څاندازه سوځیدلې و د دې ترڅنګ د ملا مل خوګه و کې مې چری لګیدلې و
ورانده مجله کې بعد د موضوع جزئیات هم درته ولرو. د پاکستان د پخنی صدر اعظم عمران خان په لویانو نن په شمیر خارونو کې مظاهره او بلواګانې پیل کړې وي. راپورونه وايي مظاهره چان په زینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوده هم اوختی وو. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه یورزنی سیالي و د چې جزئیات څه دي وړاندې به په مجله کې درته د سپورت لډګره زموږ خبريال وړاندې کړي. نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وای له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی. د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شو راغلی په پاتیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې ترهګرۍ بریدونه شوي چې لاملې شپږ سو درې دیرش کسان وژل شوی دي. حسیب تلاش همدا شیبه را سره په استډیو کې وصل شوی دی. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه کده دغه راپور جزئیات سره شریک لري چې په دې راپور کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو په اړه نور څه جزئیات راغلي دي.
سلامونه. که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خنړۍ څپه کم شوې، خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې په استرالیا کې میشته د تروریزم د نړیوال شاخص په نوم په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خبر کړي ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی. په راپور کې راغلي په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله شپږ سو درې دیرش کسان وژل شوي دي. تر راپور پر بنسټ په وژل شوو کې یوازې 509 څلوېښت کسان په پلازمینې کابل کې دي. خود دغه انسټیټیوټ ویلی دی چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچا 15% او د مرګ ژوبلې کچا 18% کم شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې اصلي مرکز یې په استرالیا کې دی په خپل دی راپور کې ویلی دی چې په 2022 میلادي کال کې د ترګریزو بریدونو لامل د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې او دا شمیر د 2022 میلادي کال په پرتله 40% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د غرض ویلی چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترګریزو بریدونو لامل د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې پاتې شوی دی. خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرګونو د کموالي لامل له وی جنگي ډلې څخه وخت د طالبانو رسیدل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څنګه لکترلګي 1340 بریدونه کړی چې عمل یې 499 افغانان وژل شوی دي. هڅه موږ د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبولا مجاهد نظر هم واخلو، خو نو موري د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړې. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره له هیڅ په دې هواد کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي چې عمل یې وخت نا وخت مرګ ژوبلا وړي. پروستي او دوه پیخو کې چې د بلخ په مزار شریف خار کې وشوي د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون څلور تنه وژل شول چې دوه پکې خبريالانو او نږدې شل کسان نور ټپیان شول. د په داسې حال کې د چې څورز مخ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلی وو چې په افغانستان کې اوس لک تر لګه درويش ترهګر ډلې فعال دي او هغه به وکولای شي په افغانستان کې امن په تنظیمونه پیدا کړی. امنه شورا ویلی وو چې افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کوم نوې نښې نه دي لیدل شوي، برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي. په طالبانو وزارت د تیر ژمي پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور رد کړ.
ډېره مننه. کور ودان حسیب تلاش و چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د هغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي اوس مهال په افغانستان کې په تیر 2022 کال کې ترهګریزې پیښو هغه کچه راکمه شوې ده. په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب را سره مل شوی. شهاب صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو راته ووایي د دغه راپور تاسو واورید آیا واقعا په افغانستان کې په د 2022 کال او په
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اول د دغه راپور کریټیریا تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی تراګری څه ډول تعریفي او کوم پیښو ته دوی تراګریزي پیښه وایي. ولې له دې سره سره ښه خبر دا دی چې افغانستان اوس د تراګریزو پیښو په برخه کې تر پخوا یې وضعیت ښه شوی او تراګریزي پیښې پکې تر 15% کم شوی چې دا ښه خبر دی. ولې له دې سره سره د قرباني هیوادونو په سر کې دی چې دا لا زیات کار او همغږي او ګډو هڅو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې د دغه راپور هغه کریټیریا که معلوم شي، هغه میتود د دوی د ریسرچ معلوم شي، هغه تعریف چې دوی پرې تراګریزي پیښې تعریفوي، که دا لا زیات واضح بیا به نو پرې دا قضاوت هم اسانه وي چې ښه دوی هغه مواد چې راټول کړي بشپړ مواد دي که نه، ځینې شیان له دوی نه پاتې شوي دي. ځکه په ډېرو مواردو کې داسې پیښېږي چې یوه پیښه رامنځته شوې هغه یا دوی رسیدګي نه یې ورته کړې او یا هم د دوی د تعریف هغه معیارونه نه پوره کوي، نو په دغه اساس بیا ځینې شیان پاتې کېږي. ولې له دې ټولو سره سره په تیر 2021 او بیا 2022 کلونو کې په افغانستان کې ترهګریزې پیښې یوازې د اشتلې کړې، ښایي ځینې نورې نامعلومې پیښې هم شوي. ولې دغه هغه عمومي او هغه لویه ډله ده چې مسؤلیت هم د ډېرو بریدونو اخیستی دی.
شهاب صاحب، دا به د دې خودنه وکړي نړیوالو ته به یو ډول پیغام ورسوي، لکه دوی همیشه د افغانستان په اړه باندې یو ډول اندېښنه لري، وایي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په راپور کې واردل، ملګرو ملتونو هم ویلي چې هلته اوس مهال تورستي ډلې فعالیت کوي او پیژندل شوې دي. دا به نړیوالو ته داسې پیغام ولیږدوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې ډلې نشته؟
یو څه چې دغه د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه ویل کېږي، له دې سره زه موافق نه یم، ځکه پخوا هم داسې ویل کېدل چې په افغانستان کې یو ویشت ترهګرې ډلې دي. ولې تر پخوا چا ثابته نه کړه چې دغه ډلې چیرته دي، کوم ځای کې موقعیت لري، څوک یې تمویلوي، رهبر یې څوک دی، غړي یې چیرته دي، جلب جذب یې څنګه دی. ولې هغه ارقام یې رایه کېږي. ځینې داسې ډلې شته چې ښایي یو فرد په فیسبوک یا ټویټر باندې لیکلي چې موږ یوه ډله یو، او دوی بیا دې ته د ترهګرې ډلې خطاب کوي. فکر کوم دغه یو څه د پښتنې وړ مسله
ده. نړیوال سازمانونه به هغه کسانو ته چې یوازې په ټویټر کې ټویټ کوي او ځان د وی ډلې مشر معرفي کوي، دوی ته به بیا دومره اهمیت ورکوي چې دا په تروسي ډلې کې شامل کړي؟
زه په ډیرو مواردو کې تاسو ته بیلګې ښودلی شم چې دوی ځینې افراد د خپلو سلیقو له مخې یو څه کوي او ډله اعلانوي. اوس مثلا تاسو په افغانستان کې ډېر زیاتې ډلې، جیش المحمد، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، جندالله، ازبکان، دغه ټولې که محاسبه کوي دي، دوی د دوه غړي هم دي، ځینو یې په افغانستان کې نشی پیدا کولی، ولته یې په هغه لیست کې بیا نومونه راځي. خو اساسي بحث نه دی چې دلته شته او که نه، اساسي بحث دا دی چې افغانستان باید خوندي شي او که دغه ډلې موجودې هم وي، د دوی د لمنځه وړلو لپاره یو پلیټ فارم ته اړتیا ده، یو بین المللي او ملي اجماع ته اړتیا ده، سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. دا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب وساتت او کار سره رامنځته کېدلی شي، ځکه اوس په افغانستان کې تر بل هر هیواد، تر بل هر ادارې ملګري ملتونه زیات رول لري. دوی کولی شي چې د یو مشترک پلیټ فارم پر اساس یوه نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه یې لري هغه واضح کړي او پر وړاندې اقدامات وکړي. یعنی یوازې د ادعا تر حده او د اندېښنې تر حده د دې مطرح کول نه د افغانستان درد دوا کوي، نه د نړۍ درد دوا کوي، د دې د لمنځه وړلو او مخنیوي لپاره ګډ کار پکار دی، او د دې لپاره باید افغانان هم هلته موجود وي.
شهاب صاحب، په دې باندې خبرې کوو، اوس په ټوله کې په افغانستان کې دا فلحال د دې راپور نه علاوه آیا د ترهګریزو ډلو شتون نښې شته کنه؟
دوه مسایل دي. په جیوستراتیژیک لحاظ باندې د افغانستان د جغرافیې حالت دا ښیي چې دلته یو غیر مترقبه حالت واقع شوی دی، او په دغسې حالاتو کې په پخوا وختونو کې او د تاریخ تجربه ښیي چې دغسې جغرافیې بیا د ترهګرو ډلو له لوري کارېدلې دي. ولې دا چې عملا د چا اعلان کړی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې یو او دلته فعالیت کوو یا نړۍ ته ګواښو یا سیمې ته ګواښو، دا شی په عملي لحاظ تر اوسه نه دی لیدل شوی. حتی هغه د
ډله به آماده وي دي ته چې که چېرته هغوی وغواړي افغانستان کې فعالیت وکړي یا کې کوي، دوی به عملا اعلان وکړي او په نړیواله سطح به ځان مطرح کړي. یعنی یوه ډله به دې ته آماده وي که هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي اعلان کړي دا موضوع؟
خب بس دا دی چې هغه ترهګر ډلې چې نړۍ ورته د ترهګر ډلو تعریف کوي هغه معمولا په یو جغرافیا کې محدود نه پاتې کیږي او هغه بیا د خپل فعالیت هغه ساحه هم ښیي چې اوس مثلا موږ په دغه ځای کې دغه برید وکړو او هدف مو دغه شی دی. زه زما پوښتنه دا ده، هغه درویش ډلې چې ادعا کیږي چې دلته موجودې دي، دغه درویشتو ډلو اهداف څه دي؟ کومې مذهبي ډلې دي، قومي ډلې دي، نشنالیستي ډلې دي، بلا ایدیالوژي لري؟ د دې لپاره باید یو څه وضاحت رامنځته شي تر څو بیا سړی هغه مشخص قضاوتونه ورباندې وکړلی شي. نو زه فکر کوم چې اوس لپاره په افغانستان کې د جغرافیې په لحاظ شرایط آماده دي، ولې مقابله مو سره کېږي طالبان پر وړاندې ولاړ دي.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې د سولې او د نړیوال امنیت د هغه راپور په اړه باندې چې دوی ویلي په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شوې دي، خو بیا هم افغانستان د څلورم کال ده چې د تروریستي بریدونو د زیانمن شوو هیوادونو په لیست کې راځي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره سیګار وایي طالبانو افغاني میرمنې په کور کې حبس کړې دي او دوی په کور کې نیولې دي. د دې ادارې رئیس د امریکا کانګرس ته په خپل 55م راپور کې ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا د بشري مرستو له دوام سره سره طالبانو پر خوځو خپل بندیزونه زیات کړي دي. احمد چیبر سره عمل شوی د شیبر صاحب تاسو ستړي مشي که د دغه راپور جزئیات راته وایي چې نور په کې تر افغان میرمنو په اړه څه ویل شوی دي.
فرزه جان مننه. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل 55م راپور کې نه، په خپل 55 مخیز راپور کې ویلي دي چې طالبانو افغان شوزو په کورونو کې بنديانې کړې دي. او سیګار پرې راپور کې دا خبره هم کړې ده چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته پکې د نجونو د تعلیم او پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ پکې بندې دي. سیګار وایي امریکا د ستر بشري مرستندوی هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا مرستې بشري دي. خو د سیګار په وینا شای په ملي او نړیواله کچه غیر ارادي یو ډول د طالبانو د مشروعیت سبب شي. سیګار دا خبره هم کړې ده چې واشنگتن باید پر دې غور وکړي چې د طالبانو له لوري پر شوزو بندیزونه ارمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي او کنه. سیګار پر غره راپور کې ویلي دي امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې، چې له دې څخه له 2 میلیارد ډالرو زیاته برخه د پرمختیايي او بشري مرستو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته او 2.1 میلیارد هم امریکا ته د افغانانو د تخلیه پروسې ته ځانګړې شوې دي. خو د دغه ادارې په وینا دا نه ده څرګنده چې دا مرسته څومره ارمنو کسانو ته رسیدلې ده او نه هم دا تضمین شته چې د دغه مرستو چمتو کول یا هم بندول به د طالبانو په چلند کې بدلون راولي او کنه. فرید جان
ډېره مننه. کور ودان احمد شیبر و چې د افغانستان د بیا رغونې یا د امریکا د څار ادارې سیګار د راپور جزئیات موږ سره شریک کړه. بیا هم افغانستان کې تمکی ګوده بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډې کې د شوې چاودنې په اړه باندې څېړنې وکړي او د خبریالانو لپاره د رسنیزو فعالیتونو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. خطر پردیسته ورشو پر دې سیب تاسو مستړی مشي که تاسو را سره د دې موضوع جزئیات شریک یو د هغه خبري اعلانو خبري هم موږ سره شریک کړئ چې په دې پیخه کې زخمیان شوي وو.
سلام فولیدا جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته په داسې حال کې چې د خبري اعلان یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو د خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي، خو ځینې افغان خبري اعلان بیا خپل طالبان دوی په وړاندې په بد چلند باندې تورنوي. د افغانستان په شمال ولایت په بلخ ولایت کې د پښواک خبری اژانس خبریال سیرت نوری د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د روانې اونۍ د شنبې ورځې په تبیان فرهنګي مرکز چاودنه کې ټپي شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون مسؤلین او طالب چارواکي له سره په بد چلند باندې تورن کړ. د هغه د خبرو یو برخه به وورو.
زما وضعیت واقعا جدي و. ما مخ و سر چند ازه سوزیده لیو دیترسنگ ملامل خوگا و پخی که می چری لگی دلی وی ما دیر آرتیا در لدل چه از ما مشکل ستون زالتا تشخیص شی خو مسئولونو دا رختون کارکون کو ڈاکترانو حد سکاولا چه منگ جر لرختون چه بحر و استرسو
خاغلی نوری وای ډیرو ټپیانو زیات درملنه تړتیا درلودله خو هغه سی ونه شو دروانی ونی د شنبې په ورځ د بلخ ولایت مزار شریف خار اړوند امنیتی حوزه کې د تیبیان فرهنګي په مرکز کې 14 لک تر لګ یو خبريال او یو رسنیس کارکونکو ووبژو او 13 نور خبريالانی ټپیان کړ دا 14 د خبريالانو په واستن غونډه وشو چې مسولیت اسلامي دولت داعش ډلې ومنه له بلې خوا د بی پولي خبريالانو سازمان د سی شنبې ورځې نه وخت دی وی اعلامي په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې په بل خلایت کې د خبريالانو په غونډه 14 وڅېړي او عاملین محاکمه کړي دغه سازمان د بل خلایت لسیمیزو چارواکو غوښتي چې دغه پیښه ټول اړخونه وڅېړي او لرسنیو سره شریک کړي هم مهاله به د خبريالانو خوندیتوب کمیټه هم په افغانستان کې افغان خبريالانو د خوندې چاپیل پرمسته کېدو ټینګار کړی دی د یادې کمیټې د افغانستان برخې مشر قدیم ویر په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل
بلخ پیښه د خبريالانو په غونډه باندې 14 یو بشري جنایت ده ټولو اړخونو نه چې د افغانستان په قضیه کې داخلي غواړو سي د دغه پیښې د پلټنې او د دغه پیښې د تعقیب او دغه راز د عاملینو د نیونې برخه کې جدي اوسي او دوی باید
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو ازادي رادیو سره خبرې ونکړ خو لدی وړاندې ویلي و چې د خبريالانو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې به دوی خپل ژمنې عملي کوي بلې فريده جان
ډېره مننه کور ودان خاطر پر دې سوچ د بی پولو خبريالانو سازمان او د خبريالانو خوندیتوب د کمیټي د هغه غوښتنې په اړه چې چله طالبانو یې کړې و چې د خبريالانو خوندیتوب ته باید پاملرنه وکړي موږ سره جزئیات شریک کړل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اوس هم گاونډي پاکستان ته ورزو نن په پاکستان کې د پخنی صدر اعظم عمران خان یو شمیر پلویانو مظاهره کړې دي دا د مظاهرو تفصیل به په راپور کې وره
د لاهور های کورټ د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک چې په پاکستان کې نیم فوجي ځواک بلل کې غیټ امر کړی دی چې د مارچ تر 14 پوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونینسی دا د اخیر سوده چې د پنجاب صوبې په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاویانو د عمران خان د نیولو د مخنیوي لپاره زمان پارک را وښی او غوی پولیسو سره نخته وشوي چې د پرونو شروع شوی او تر نن د مارچ تر 15 سهار پورې جاری وي د دې روسو د پولیسو نه پسته بیا رینجرز واک چې نیم فوجي ځواک بلل کیږي هغه هم را بلل شوی او غوی د عمران خان د نیولو چې کوم عدالت امر کړیو نو دا غي د عملی کول لپاره راغون شوی وو دوړ خو سره نخته شوی وي د پولیسو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنس ټول شپه او بیا سحر هم په نخته کې کوم ګورو د دوړ خو نه ډیر زیات اوخ کې بهون کې ګیس او د زین راپورونو تر مخه چې د پاکستان رسنۍ ورکوي د دزو اطلاعات هم دي خو معمولی زخمیان پکې دي چې پکې پولیس والا هم شامل دي او مظاهرچیان هم شامل دي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د وفاقي حکومت د ویان دي مریم اورنگزیب دا ویل دي چې عمران خان د نیول نه د گرفتارۍ نه ډډه کوي او د دې ترڅنګ په هیواد کې ګډوډي ته لمن وهي دا یو سیاسي کړکېچ دی چې لډیر مودې راځي روان دي په پاکستان کې عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د نیولو او عدالت د حاضرېدو سوسو واري ویل دي او عمران خان په بلابېلو قضيو کې عدالت نه دا ریلیف هم تر لاسه کړی دی. کوګورو سیاسي لحاظ سره نو په پاکستان کې دا وخت د حکومت چې ائتلافي حکومت ته او د پاکستان تحریک انصاف یو شان دی یو ډیډ لاک باندې جوړ شوی دی او په دې په ان حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم دا خبره کړې ده چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تفاهم او دغه لپاره دوی خبرو اترو ته تیار دي او منځګړیتوب هم کولی شي. خو په راتلونکي کې که موږ وګورو د دواړو خواونه که حکومت ته حکومت په دې خبره باندې وسم ولاړ دی چې اوی په بیلابیلو قضیو کې عمران خان چې کوم مطلوب دی هغه به گرفتار وي. خو عمران خان وایي چې په ملک کې هغه د شفاف انتخاباتو لپاره د دواړو سملونه مستعفی شوي وو او هغوی غواړي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې چې کوم د آئین مطابق دي هغې مطابق دي ټاکنې وشي.
د مشال اډیو خبریال ګلیاز و چې په پا پاکستان کې د عمران خان د پلویانو د مظاهرو په اړه جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب، تاسو ستړي مشې، تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان او بنگلاديش کوم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي پای ته ورسېده او دغه لوبه میلمه لوبډلې د دریش پیتو منډو په توپیر وګټله. بنگلاديش تر ټاس ګټلو بعد توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې ټاکلی و. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو خلو به ونکړه، خو د دوی د میډل آرډر یا د منځنۍ کچې توپ وهونکو خلو به وکړه چې دوی ته محمد شهاب 98 او شیخ پرویز 48 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچونکو کې یو وار بیا چټک توپ اچونکو یما عرب څلور لوبغاړي وسوځول او ورسره فریدون دوه لوبغاړي سوځولي دي. افغان لوبډلې یوازې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول، یو سل اته شپېته منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان په توپ وهونکو کې سهیل خان چې په لومړۍ لوبه کې سلیزه وهلې وه، په دې لوبه کې هم اته اتیا منډې وکړې. د دې لړۍ لومړۍ لوبه افغان لوبډلې ګټلې وه او دویمه بنگلاديش وګټله. د ویلو ده چې د مارچ په 13مه نیټه به افغان لوبډله په خپل کوربتوب له سریلانکا او بنگلاديش سره په درې اړخیزو سیالیو کې هم برخه واخلي. اخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان غوره دیک سیالیو په دویم پړاو کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان لوبډله لومړی پلی آف ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به نیغ په نیغه په لوبې ته لار پیدا کړي او هغه لوبډله چې لومړی پلی آف بایلي هغه بیا هم د بلې لوبې چانس لري چې د پېښور زلمو او اسلام آباد یونایټډ له ګټونکي لوبډلې سره به دویم پلی آف ترسره کوي او بیا به ګټونکي لوبډله په لوبې ته لار پیدا کړي. په نننۍ لوبه کې راشد خان د لاهور قلندر لوبډلې ته لوبه کوي. اخو د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند هیواد ته رسیدلې ده او هلته خپل تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله چې په الف ګروپ کې قرار لري سبا پنځشنبه به خپل لومړی سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې له بحرین هیواد سره ترسره کړي. دا د آسیا تلولۍ او نړیوال جام مقدماتي سیالۍ دي. افغانستان به خپل دوه نورې لوبې له تایلند او سعودي عربستان سره ترسره کوي. او د افغانستان لومړی درجه ولایتي سیالیو په لړ کې لغمان، ننګرهار بی او کابل او سی بی 11 لوبډلې نیمه پیلو وته وتی. د پلان لمخه چې لومړی نیمه پیلو به د روانې میاشتې په 18مه نیټه او دویمه به د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي او پیلو به بیا د مارچ په 16مه نیټه وي. د ویل ده چې د ګریډ 1 سیالیو د تیر کال اتلولي کندوز لوبډلې ګټلې وه.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. که تاسو زموږ مخامنۍ خبری مجله نوې اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام، همدارنګه زموږ فیسبوک ته چې پته یې فیسبوک ډاٹ کام او زموږ په یوټیوب کې موږ پیدا کړی هلته خبری مجله وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې مطالب هم ولولئ. تر بلې خبرونې ښه چاري.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.